امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. امریکا په پاکستان کې 300 ملیون ډالر مرسته بنده کړی ده، او په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي چې په تیره میاشت کې نږدې 800 ملکی خلکو ته مرګ جوبله غوښتې ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، په واشنگتن ډی سي کې د دوه ورځو مذهبي او تشریفاتي مراسمو نه وروسته پرون د امریکا د پخوانی مشهور سناتور جان مکین مړې د مریلند ایالت د اناپولیس په ښار کې د سمندري فوز د اکاډمۍ په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق، د نړیوالې صحي ټولنې او د ویبلې خیریه مؤسسې په مالی او تخنیکی مرستې د کم عمره ماشومانو د وقایه کولو کمپاین پیل کړی دی. او اسلام آباد ته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر د سفر نه مخکې د واشنگتن او د اسلام آباد ترمنځ تشنج زیات شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. په واشنگتن ډی سي کې د دوه ورځو تشریفاتي او مذهبي مراسمو نه وروسته د پخوانی سناتور جان مکین مړې پرون د یک شنبه پر ورځ د مریلند ایالت د اناپولیس په ښار کې د سمندري فوز د اکاډمۍ په انګړ کې د خپل یو همصنفي او نږدې انډیوال ایډمیرل چک لارنسن د قبر سره نږدې خاورو ته وسپارل شو. هغه 13 کاله د امریکا د سنا په مجلس کې خدمت کړی و. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق د روغتیا د نړیوالې ټولنې او یوې بلې خیریه مؤسسې په مالی او تخنیکی مرستې د کم عمره ماشومانو د وقایه کولو کمپاین پرون پیل کړی دی. ټاکل شوی چې په 34 ولایتونو کې به د 9 میاشتو او 10 کلونو د عمرونو ترمنځ 13.3 میلیونه ماشومان د شری د ساري ناروغۍ په ضد واکسین او وقایه شي. شری د هغو خطرناکو ساري ناروغۍ په جمله کې راځي چې ډیر ځل له یو کس نه بل کس ته انتقالیږي، او د ټولو زیات دغه مرض په کابل، کونړ، بادغیس، غور او پکتیکا کې خپور شوی دی. اسلام آباد ته د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د راتلونکي سفر نه مخکې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تشنج زیات شوی دی. پاکستان وایي چې د متحده ایالاتو لخوا په هغه هیواد باندې د 300 میلیونو ډالر نظامی مرستې بندول دومره ډیر اهمیت نه لري. د پامپیو سره به په دغه سفر کې د امریکا د سترو درستیزانو د کمیټي رئیس جنرال جوزف ډینفورد هم ملګری وي. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د تقریبا 300 میلیونو امریکایي ډالرو فوځي مرستو د بندولو د پریکړې هرکلی کړی دی، او ویلي دي چې دا ډول اقدام به پاکستان باندې فشار زیات کړي چې د ټوریزم له ملاتړ نه لاس واخلي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. پرون د یک شنبه پر سهار وختي د دمشق ته نږدې د سوریې د رژیم د هوایي قواو په یو اډې کې څو چاودنې شوې دي. ځینو منابعو ویلي دي چې د میزي په هوایي اډې باندې د اسرائیلو هوایي قواو د بمبارۍ له امله چاودنې شوې دي، خو د سوریې دولتي رسنیو د فوځي سرچینو له قوله ویلي دي چې په فوځي اډې باندې هوایي حمله نه ده شوې، بلکې د برق مزي شارټ شوې دي. ګومان کېږي چې په دغه اډه کې د سوریې د رژیم طرفداري ایراني پلو او ملیشا ډېره دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې مؤسسو تایید کړی ده چې په دغه نظامی اډې باندې د اسرائیلو جټ الوتکو پرون هوایي بمباري کړې ده، خو اسرائیلو لا تر اوسه په دې باب څه نه دی ویلي. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې عیني شاهدانو ویلي دي چې پرون د ښار په مرکزی برخو کې د یو موټر بم په چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي. د موګادیشو په امبولانسونو کې د خدمت یو ډاکټر عبدالقدیر عبدالرحمن امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی د شپږو ماشومانو په شمول 14 تنه زخمیان د پیښې د ځای نه روغتون ته انتقال کړي دي. عیني شاهدان وایي چې د بم د چاودنې د پیښې ځای ته نږدې ودانیو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی، او ځینې ودانۍ نړېدلې هم دي، او داسې ګمان کېږي چې ځینې خلک به اوس هم د ودانیو په ټوټو پارچو کې بند پاتې وي. دا شباب اسلامی افراطی ڈلی د بم دغه چاودنې مسولیت په غاړه اخیسته دی. په افغانستان کې امریکایي قواوو ویلي دي چې تیره میاشتې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې مشر ابو سعد اورکزی په یوې هوایي حملې کې وژلی دی. دا اعلان په داسې وخت کې وشو چې پرون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي قواوو او د ناټو نوي عمومي قومندان ډګر جنرال سکاټ میلر قومانده په لاس کې واخیسته. ابو سعد په تیرو دوو کلونو کې د داعش دریم مشر دی چې امریکایي قواوې د وژلو ادعا کوي. لبل خوا چارواکی وای په ننګرهار کې د داعش دوه پاکستانی قومندانان تسلیم شوي دي.
تاسو خبرونه واوریدل پاموکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت د خوا پاکستان ته د پوځي مرستو د زندولو پریکړه ستایلې ده، خو کارپوهان دا غني چې د دغه اقداماتو اغیزې ډېری اغیزمنې نه وي. پاموکړی د اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د 300 میلیونو امریکایي ډالرو د پوځي مرستو د ځنډیدو د پریکړې په اړه ویلي چې دا ډول اقدامات پر پاکستان فشار راولي تر څو دغه وزارت د چارواکو پر وینا اسلام آباد د تروریزم څخه د ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د یکشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې دې داګني چې پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډیدل د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یوه برخه ده.
باور لرو چې لازم فشارونه کولای شي پاکستان دې ته اړ باسي چې دا د تروریستانو اصلي مرکزونه په ځانګړي ډول هغه مدرسې چې هلته د تروریزم د تولید په برخه کې فعالیت لري هغه وتړي.
د امریکا دفاع وزارت د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان لخوا په قاطع اقداماتو کې د اسلام آباد د پاتې راتلو له امله دغه هیواد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستو د ځنډیدلو اعلان کړی. پاکستان حکومت د تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په باب پر دغه هیواد لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې که پاکستان په خپل کړنلاره کې بدلون راولي دا پیسې بیرته ترلاسه کولی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه یې غوښتنه دا ده چې د تروریزم په اړه چې کوم تعریف په خپل هیواد کې لري هماغه تعریف دي په افغانستان او سیمه کې هم ولري. پاکستان تر اوسه د امریکا دفاع وزارت لخوا اسلام آباد سره د پوځي مرستو د ځنډیدو پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا دفاع وزارت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو له اسلام آباد څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان دا ګڼي چې امریکا پخوا هم پر پاکستان باندې د فشار د راوړلو لپاره دغسې اقدامات کړي او هڅه یې کړې چې د پوځي مرستو په کمېدو تروریزم سره په جګړه کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي، خو دا ډول اقداماتو ډېرې ښې پایلې نه لرلي. د پوځي چارو کارپو جاوید کویساریا وایي چې د مرستو کمېدل یا ځنډیدل پر پاکستان اغېزې لري، خو دغسې اغېزې چې په افغانستان کې د حالاتو د سمولو سره مرسته وکړي ممکن په لنډه موده کې داسې اغېزه ونه لري.
زه په دې باور یم چې د ایران په څیر پاکستان باندې باید بندیزونه ولګول شي تر څو دا فشارونه دومره وي چې پر پاکستان او د پاکستان پر عامه افکارو باندې رښتینی فشارونه راوړي چې ورسره د سخت دریځۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان سیاست په سیمه کې بدلون ومومي.
د امریکا د حکومت لخوا پاکستان ته د خپلو پوځي مرستو ځنډیدلو په پریکړه د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هم غبرګون ښودلی. ښاغلي صالح د خپل ټویټر په پاڼه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د دې اقدام هرکلی کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
امریکا په پاکستان 300 میلیون ډالر مرسته بند کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د امریکا د اقدام ستایل دی. په هم دې مسله زیبا خادم د پاکستان د پخوانی نظامی ډګروال سات سره مرکه کړي. تاسو دې راوړو
دا به سګټو کې دغه هدف نه پاره چې امریکا یې غواړي.
ګوره دا خو په د کار شروع کې ټرمپ صاحب ته کوم نو دا به باندې دا غلا کې له پابندې نه کولی او د اویج د جون کې به باندې چې کوم وجه د فاده دا هغه به باندې غور کوي چې آیا پاکستان د تر خاطر خلاف څه کوم دغه د کاروایي دی هغه موثر دی که هغه نه دی. هغه اوس دې باندې فیصله وکړه چې هغه موثر نه دی. پاکستان د ټول تر حد کې کومو خلاف څه کوم دی نو هغه څه مهم نه دی کړی او څه فیصله کوم یو سطح ته نه راغلی.
ها
دا بم کړی شو دا خو چې کوم پاکستان عملیات کوي د ترخګرۍ په ضد باندې
بله
نو دا دغه په سیده امریکایان دا نه دی دا مرسته ده
خو دغه
مخکې پاکستان دې باندې ویلي دي چې د دې دغه بندیزونه چې کوم دی هغه مونږه اوس په دې کې ضرورت نشته دی پاکستان اوس عملیات هم بند کړي تقریبا دا څه سلیر په معنی باندې عملیات هم څه شاهد باندې کومه خرچه راځي چې هغه کې د بهرنۍ مرستې ضرورت پېښیږي نو پاکستان خو مخکې دا دې نه دغه کړی چې مونږه دا په کار نه دي او دا د امریکا خپل ځان سره وساتي او دا دې نه مخکې چې کوم تاسو کړی نن نه تقریبا ډېر ښکاره مخکې چې کله د شوروي انقلاب وشو دا کې نه پاتې پاکستان باندې پابندۍ ولګي دي هغه وخت کې د نیوکلیر چې کوم د پاکستان د جوړی پروګرامو هغه په وجه باندې پاکستان باندې دا غلط دی پابندۍ نه
صحیح هو
چې کوم پاکستان خپل مفاد کې جوړی د پاکستان هغه صحیح دی غلط دی خو دا خبره ده چې کله د پاکستان دغه چې کوم دی چارواکي هغه دا ګوري چې دا د پاکستان مفاد څه نه پیدا کوي چې دا فراغي یا بندول سره یا پرانستل سره هغه مفاد د پاکستان خوب پزایي دا هغه دې نه کوي هغه دا و چې بخیر به راي او قیمت ته چې پاکستان به د خپل مفاد لپاره
ها
دا هغه باندې راځي
خا نو د تروریزم سره مبارزه خو د مبارزه کې خود پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده د امریکا هم ګټه ده او امریکا وایي چې پاکستان باید د کډزړو کوم همکاري وکړي او نه د کډینو ځکه د امرستې په بند کړلې او زما سوال دا دی چې دلته خود پاکستان ګټه شته پکې نو ولې د کډزړو کوم همکاري نه کوي لکه څنګه چې امریکا وایي
په خپل باندې چې کوم پاکستان یو د پالیسي یو د بنیاد دی او چې کوم افغانستان چې ګروپونه دی هغه خلاف پاکستان جنگ نه کوي دا هغه مذاکرات او یا قائلو یا نور طریقې خو پاکستان استعمالوي زه ما خیال نه دی چې پاکستان دا د لپاره تیار دی چې هغه دا یو شناف کاروای نه یو
کی
خو دا صرف چې امریکا ته دغه نه غوړي دی هغه صرف هغه ګروپونه نه دي چې په افغانستان کې مزاحمت کوي هغه دا ګروپونه چې کوم د هند پر سره د پاکستان مسلې دي او دا ته هم امریکا غواړي چې دا ګروپونه خلاف هم سره پاکستان کاروي دی هغه چې پاکستان له ما خیال په حال تیار نه دي ځکه چې هغه دا ګوري چې د دې سره په جنگ پاکستان کې دننه او خلی پاکستان کې دننه په څو معاملات چې کوم دي هغه بغیر خراشی نو دا یو د امریکا او د پاکستان ترمنځ د یو کشمکش جاری دی امریکا باندې یو هدا کوری دی ځکه چې هغه یو حد باندې شي پار کړي هغه د افغانستان کې چې کوم د امریکا یا د نېټو په ځینې دی دا چې څنګه رسد ناری دی هغه د پاکستان په ذریعہ باندې دی
bale bale
دا کشمکش او دا یو بل باندې فشار ټول چې تبدیل باندې جاری دی زموږ خلک له مودې لپاره
یو بل خبره چې د خبرونو رپورټونو کې راغلي دا غدا ده چې تاسو اتمن خبره سي چې د متحده ایالاتو د زمیز دکړو کوم نړیوال پروګرام چې وو امریکا پاکستان د دې پروګرام نه وېست چې د پاکستان منصبداران بدلته امریکا ته راتل نظامی زکړو د پاره کنه خصوصا اوس د وختو کې چې د سایبری خبرې هم روانې دي نو د دې پروګرام نه پاکستان استلې ده ته فکر کوي دا کوم تاثیر کوي تروریزم په ضد نړیواله مبارزه کې
او چې دا چې تربيت چې کوم په امریکا کې به وو دې تقریبا د سره تربيت د پاکستان فوج سره چې کوم دینه باندې په تربيت ته پاره کی هغه اوس روس چې کوم دینه هغه سره پاکستان یو مالډو کړه الته تربيت ته پاره دي چې مګای زمونږ ملګری په لیدو امریکا ته تاسو سره تربيت نه دی الته چا بالکل مونږ ته نوې څه خیال لږه خې امریکای ته دا فائدہ وشي چې دغه افسران چې لږه راځي دا چې پاکستان ته واپس راشي دی چې په اوردو باندې چې کال پاس کیږي نو کال پاس دی چې په اوردو باندې چې کوم دې ترقی کی اته امریکای ته راځي اته امریکای دوستان امریکای ته نیته له اب امریکای مخالف دی یعنی هغه نو سان امریکای ته ورسې
نو تاسو فکر کوئ چې دغه پروګرام چې بعد دین پاکستان د روسیې سره دغه ارتباطات ټینګوي دا د پاکستان په ګټه دی د منطقې په ګټه دی
ورته ما خاله پاکستان خو نه غوښتل دا امریکای له خبره بدل شوی دا امریکای مثلا دا د دې جواب امریکای پینټاګان ورکړي دا صدر ترامپ یو سیاسي فیصله ده دا پینټاګان وسره بس دا غوډي خوشاله نه دي سره سره
ډیر مننه سر صاحب کوم ودان په مخم
دا واشنگټن څخه دا امریکا راغ آشنا رادیو اوري
په افغانستان کې ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي چې په تیر میاشت کې نږدې 800 ملکی خلکو ته مرګ چوپلا غوښتي پام وکړئ د یوسف خان زدران رپورټ ته چې د آزادۍ رادیو خبريال
دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د تیرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اگست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د یکشنبې پورې آزادۍ رادیو ته ویل دا شمیرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنگ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي ترڅو تلفات د ډیریدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې ریپورت چمتو کړی دی. په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات تر شوي دي زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپرونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 90 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 90 کسان وژل شوي وو او 450 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېلې خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ول
کڅب دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. په یوه صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفرې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي چې جلوګیری وشي او حتی دغه مرګ
دی. وای کلیو، بانډو او خارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په ملک کې د میرمنو د ظرفیت لوړولو په خاطر ډیر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه کمه ده. دا چې د دې عوامل څه دي، د ښځو چارو وزارت اداري او مسلکي مرستیالي سپوږمۍ وردک امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
په ډېرو ادارو کې د بعد امره خصوصان د ولایاتو په سطحه د رهبری په سطحه نارینه دي، یعنی زموږ ورونه دي. په شعار کې او په خپلو خبرو کې ډېر زیات تعهد ښایي او د هېواد د رهبرۍ نه تقلید کړي، یعنی څه چې دوی وایي دی په عمل کې، یعنی ښځه د دوام جنس ګڼي اعتماد نه پرې لري او په شعار لست او په د مصاحبې په مرحله کې اصلا ښځو ته ډېره ونډه نه ورکوي بلکې نارینه وو ته ورکول کېږي. اکثریت ولایاتو کې خالته په سکتورونو کې صرف یو ښځه رئیسه تاسو پیدا کولای شي چې هغه د ښځو چارو رئیسه ده.
د ښځو چارو وزارت په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسۍ او د اصلاح غوښتونکي دي، نو اساس په نظر څه ډول اصلاح کولای شي یا څه رقم اصلاح په پالیسۍ کې کولای شي چې په مهمو بستونو کې د ښځو ونډه ډیره کړي؟ څه غواړي؟
مو هغه تشه هغه خلاګان چې فعلا موجود دي، هغه غوړو چې په نوې پالیسی چې عدالت دی د دوو جنسیتونو ترمنځ باید هغه عدالت اده شي، او هغه تشه چې فعلا موجود دي او ښځو ته یې ستونزې جوړې کړې دي او ښځې نشي کولای چې دغه خپل حق ته ورسیږي، په دوه پالیسۍ باندې ډېر دقیق او ډېر اساسي کارونه شروع کړي دي چې موږ غواړو چې پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
نو ساس په وینا چې حکومت چې تاسو هم یو برخه استی تر اوسه پورې خپل کړې ژمنې نه دي عملي کړې، فکر کوي چې پالیسی به بدله کړي په دې برخه کې؟
د پالیسی په سطحه بدلون راتلای شي، خو په مرور د زمان داسې ورو ورو ډېر په سرعت نه، څه چې دا ستونزې چې دي و ستونزې نه ده، مثلا فرهنګي ستونزې دي، هغه موانع چې د خلکو ترمنځ په ټولنه کې موجود دي، هغه ډېر یو اساسي کار غواړي او لنډمهاله کار نه غواړي، لږ اوږدمهاله کار غواړي چې د دوی نظریات، د دوی عقیده نسبت د ښځو توانمندۍ ته، نسبت د ښځو هغه مسؤلیت چې په ټولنه کې لري، د دوی کار دا باید اول خلق د کورنیو نه شروع شي، کورنیو ذهنیتونه باید بدل شي. او بل ډیره عمده پاملرنه د ښځو تعلیم تحصیل ته دا بله برخه ده. او پس د هغې چې د دوی ظرفیت لوړ چې تعلیم تحصیل ولري او دوی ته اعتماد باید ورکړل شي چې ښځې شفاف کار کړي، ښځې بدون د دونه چې اداري فساد خلاف ولري په لوړه سطحه کار کړي، په صداقت کار کړي، انشاءالله کارونه ورته شروع شوي، ورو ورو دا تغییرات به راشي.
بله، نن سبا ډېرې ادارې د ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې کار کوي، چې یو بیل ګیم د پروموټ پروژه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې دخوا په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د ظرفیت جوړونې په برخه کې د دې ادارو د کار مؤثریت څنګه ګوري؟
د دوی د کار مؤثریت ښه دی، مګر دوی هم نشي کولای چې لږ سیمو ته لاسرسی پیدا کړي د ځینې نورو دلایلو په واجه، د نام نه په واجه، یا د دوی خپلې پالیسي ګانې دي سربېر په دوی چې په دلزل دوی ته ویل شوي دي چې مثلا تاسو د زوم په ساده کار مه کړئ، ولاړ شئ نورو ولایاتو ته، خو دوی وایي چې زموږ په پالیسي ګانو کې فعلا په پلانو کې هم دغه ځای نه نیول شوي، په وړاندې کې به موږ دې ته پاملرنه وکړو، خو تر اوسه موږ د کوم تغییر په دوی کې نه دی لیدلی چې د دوی خدمتونه په پراخه توګه ټول افغانستان ته شي. ورو ورو انشاءالله په وړاندې کې موږ ډېرې نیوکې کړي د مساوات په کارو چې دوی صرف مشابه اصلاحاتو ته کار کړي، نو دغه ستونزې په ټوله کې موجودې دي.
د دې ستونزې د حل لارې دپاره څه مشخص وړاندیزونه لري؟
موږ باید په پراخه توګه په ټولنه کې هم کار وکړو چې په هغو کې د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت ونډه، د ارشاد او اوقاف د وزارت ونډه، د معارف د وزارت ونډه، او یو شمېر نورې دغه مدني ټولنې د ښځو چارو د وزارت تر څنګ باید جدي کار وکړي چې ذهنیتونه په مثبت ډول بدلون پیدا کړي. ښځو وزارت خو په ټوله توګه په ټولو برخو کې همکار دی، په ټولو برخو کې دوی ته حمایت ورکوي، هغو ته څنګ ټوله کې دولتي ادارات د ملي بین المللي مؤسساتو ته څنګ باید کار وکړي، او یو ځای شي، یو لاس شي، کلکه همغږي کې کار وکړي، همغږي کې کار وکړي.
بله، ډیره مننه سپوږمۍ ورده کورم ودان.
تاسو نه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی، سلبان دی 200 اویا تنه نایجیریایي مهاجر چې په دې وروستیو وختو کې لیبیا نه راستانه شوي دي، د مسلکي روزنې کورس یې پاته رسولې دی. لیسا شلاین رپورټ درته مومند دراوروي.
دغو مهاجرو د نایجیریا په پایتخت لاګاس کې د یوې هفتې کورس ختم کړی دی. دوی د تجارت په باره کې خپله ناامیدي د نورو سره شریکوي. دغې ناامیدۍ دوی مجبور کړله اروپا ته د تللو نیت وکړي چې ښه اقتصادي فرصتونه لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نتاق پال دیلون امریکا غږ ته وویل دغو مهاجرو د خپلو کړاوونو او ورسره د شوي بد سلوک کیسې د نورو سره شریکې چې په لیبیا کې د قاچاقبرانو له لاسه یې ګاللې دي. په عین وخت کې دی وایي دغو راستنو شوو مهاجرو چې د کاروبار په باره کې په جوړ شوي کورس کې ګډون وکړ، د راتلونکي په باره کې هیلې څرګندې کړې.
The goal of these types of initiatives is always to give people options and providing them with business skills training, for example, certainly does that. Start up a small business at home, get hired on by a local company, build your life back in Nigeria. I think this is the goal. And also to encourage
همشه د دې ډول پروګرامونو هدف دا ده چې خلکو ته اختیار ورکوي، او د مثال په ډول دوی ته د کاروبار په باره کې حرفوي او مسلکي روزنه ورکوي. په یقیني توګه دا کار کوي. دوی په خپل وطن کې وړوکی کاروبار پیل کوي، محلي شرکت استخداموي او په نایجیریا کې خپل ژوند له سره پیل کوي. زه فکر کوم همدا هدف دی او د مهاجرت په باره کې رسمي کوششونه تشویقوي. دغه پروګرام د 2010 کال د اپریل په میاشت کې پیل شوی دی. د هغې نه راپه دیخوا دا د روزنې یویشتم کورس دی. آی او ایم راپورټ ورکوي څه باندې 2000 راستانه شوو نایجیریایي مهاجرو د لاګاس، ایدو، ناساراوا، کانو او کادونا په ایالتونو کې په دغو کورسونو کې ګډون کړی دی. دلون وای ډیر راستانه شوی مهاجر په دسته جمعی پروګرامونو یا د میوې د شربت، د خرما، د تیلو او زوفت پراسس په فابریکو کې کار کوي. دی وایي په دغه روزنه کې اوس ډیر تمرکز په دوامداره تجارت باندې کیږي، نه په عادي تجارت لږ اخیستل او خرڅول، ځکه نو دی وایي زیاته توجه د کرهنې پورې مربوط تجارت ته کیږي چې ډیر دوامداره او راستانه شوو مهاجرو په ګټه دی. دلون وایي آی او ایم د کار او کارګر د وزارت، لاګاس د تجارت او صنایعو د اتاق سره په ګډه د سپتمبر د میاشتې په آخر کې د کار د پیدا کېدو نندارتون جوړوي. دی وایي دا به راستانه شوو مهاجرو ته په نایجیریا کې د خصوصي سکتور د مشرانو سره د ملاقات فرصت برابر کړي او د داسې کار په لټه کې بشي چې د دوی د مسلک سره سر ولګوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بحر الکاهل د سیمې یو د مشرانو نه ویلي دي چې د اقلیم بدلون هغه هیوادونو ته ګواښ پېښوي چې د سمندر په خوا کې پراته دي. پام وکړئ د خبریال فیل مورس رپورټ ته، زامن مومن دي درته لولي.
دغه مهاجرو د نایجیریا په پایتخت لاګاس کې د یوې هفتې کورس ختم کړی دی. دوی د تجارت په باره کې خپله ناامیدۍ د نورو سره شریکوي. دغه ناامیدۍ دوی مجبور کړلو اروپا ته د تللو نیت وکړي چې ښه اقتصادي فرصتونه لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نتاق پال دیلون امریکا غږ ته وویل دغو مهاجرو د خپلو کړاوونو او ورسره د شوي بد سلوک کیسې د نورو سره شریکې چې په لیبیا کې د قاچاقبرانو له لاسه یې ګاللې دي. په عین وخت کې دی وایي دغو راستانه شوو مهاجرو چې د کاروبار په باره کې په جوړ شوي کورس کې ګډون وکړ د راتلونکي په باره کې هیلې څرګندې کړې.
The goal of these types of initiatives is always to give people options and providing them with business skills training, for example, certainly does that. Start up a small business at home, get hired on by a local company, build your life back in Nigeria. I think this is the goal. And also to encourage
همیشه د دې ډول پروګرامونو هدف دا ده چې خلکو ته اختیار ورکوي او د مثال په ډول دوی ته د کاروبار په باره کې حرفوي او مسلکي روزنه ورکوي. په یقیني توګه دا کار کوي. دوی په خپل وطن کې وړوکی کاروبار پیل کوي، محلي شرکت استخداموي او په نایجیریا کې خپل ژوند له سره پیل کوي. زه فکر کوم همدا هدف دی او د مهاجرت په باره کې رسمي کوششونه تشویقوي. دغه پروګرام د 2010 کال د اپریل په میاشت کې پیل شوی دی. د هغې نه راپه دیخوا دا د روزنې یویشتم کورس دی. آی او ایم راپورټ ورکوي څه باندې 2000 راستانه شوو نایجیریایي مهاجرو د لاګاس، ایدو، ناساراوا، کانو او کادونا په ایالتونو کې په دغو کورسونو کې ګډون کړی دی. دلون وایي ډیر راستانه شوی مهاجر په دسته جمعی پروګرامونو یا د میوې د شربت، د خرما، د تیلو او زوفت پراسس په فابریکو کې کار کوي. دی وایي په دغه روزنه کې اوس ډیر تمرکز په دوامداره تجارت باندې کیږي، نه په عادي تجارت لږ اخیستل او خرڅول، ځکه نو دی وایي زیاته توجه د کرهنې پورې مربوط تجارت ته کیږي چې ډیر دوامداره او راستانه شوو مهاجرو په ګټه.
درنو اوریدونکو تاسو زموږه خبرونه واوریده مونږ تاسو نه پدې هیله اجازه غواړو چې زموږه خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږه خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زموږ په فیسبوک یا زموږ په ویب پاڼه www.ua.pashto.com باندې واوری اوس د دری برخې خبرونه ته ویډیو هغه اوریدل ومنئ.